طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګران زده کوونکو ستړي ماشای هله دا جوړ بای او نن ورځ با د طبی زده کړې د نوی درس لپاره حاضر شوی وای. نن ورځ د اناټومای ورستۍ درس لرو. په دې حساب با د کتاب د اناټومی مضمون هم پای ته ورسیږي. درنو زده کوونکو تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د اناټومی د مضمون وروستۍ صفحه پیدا کړئ. نن په 23 صفحه کې درس لرو. اسانه درس دی. مخکې لدې چې د 23 صفحې دغه درس چې عنوان دی د لاست ګوتو نمونه دغه مخکې یوسو له هغې وړاندې ضرور بولم چې یو ځل په تیر درس باندې لږ شانتې تکرار وکړم. ګرانو زده کوونکو راځئ تاسو یو دشمه صفحه پیدا کړئ. په یو دشمه صفحه کې عنوان دی د پښو د ګوتو نمونه نیم افوټ ټوس. ګورئ موږ په تیر درس کې د پښو د ګوتو نومونو په هکله خبرې وکړې. اومو ویل چې یوه پښه 15 ګوتې لري. د هغې لپاره په طب کې جلا نومونه دي. د غټې ګوتې لپاره موږ د لومړۍ کلمه ذکر کوو. د پښو دوهمه ګوته هغه ګوته ده چې د غټې ګوتې تر څنګ وي، آن تر 15 ګوتې پورې چې کوچنۍ ګوته ده. او د هرې ګوتې لپاره مو جلا جلا نمونه هم وښودل چې اوس یې وایو. تاسې ګورئ لیکل شوي دي د پښې د هرې ګوتې لپاره جلا نوم لرو. د پښې غټه ګوته فرست ټو نومیږي. ورپسې دوهمې ګوتې ته سیکنډ ټو وایي. په همدې ترتیب نور لاندې 15 وړه ګوتې د هغې لپاره نمونه ما ساده کړې دي. لومړی ګوتا یا غټه ګوتا لیکل شوی دی، ښي طرف ته مساوي ده. فالس ټو اور بیک ټو. فالس ټو هم ورته وایي، بیک ټو هم ورته وایي. کومې ګوتې ته؟ لومړی ګوتې ته، یعنې غټې ګوتې ته. دوهمې ګوتې ته سیکنډ ټو اور انډیکس ټو وایي. سیکنډ ټو هم ورته وایي، انډیکس ټو هم ورته وایي. دریمه ګوتا تھرډ ټو ورته وایي، اور میڈل ٹو یا میڈل ٹو هم ورته وایي. څلورمه ګوته فورث ٹو اور رینگ ٹو. فورث ٹو هم ورته وایي او رینگ ٹو هم ورته وایي. پنځمه ګوته هم لیکل شوې ده، فایفث یا فیفث ٹو اور پینکی ٹو. پینکی ٹو هم ورته وایي. لاندې انځور کې مو د ټولو ګوتو لپاره نمونه واضح کړي دي. د غټې ګوتو لپاره تاسو ګورئ کوم ویکتور چې راغلی دی هغه هالکس او یا بیک ټو ده. ایلکس نه دی، ګورئ هالکس یا بیک ټو. هالکس بیک ټو هم ورته وایي. ګورئ د دې زده کړه ولې مهمه ده. موږ اناټومي زده کوو. د اناټومۍ په برخه کې د انسان د هرې برخې څخه باید د یو ډاکټر په صفت موږ معلومات ولرو. د هغې لپاره د ډاکټر په صفت یا د ډاکټرۍ په ژبه کې نمونه ولرو. فرضاً تاسو ته یو ناروغي لیکل شوی د چغه گاوت ډیزیز ده. گاوت ډیزیز یو داسې ناروغي ده چې د غاټي ګوتې په دې هډوکو باندې یو تڼاکه غوندې راوخیږي. اصلا دا تڼاکه د یوریک اسید د تجمل عمله وي او د غټې ګوتې دغه جوینټ یا مفصل دا پړسیدلی وي، سور وي. کله چې په بدن کې د یوریک اسید ساویه لوړه شي د غټې ګوتې پړسوب رامنځته کوي، خصوصا د غټې ګوتې په منځنۍ یا څه ناڅه هغه برخه کې چې د میټاټارسل هډوکو سره وصل وي. هلته که چیرې موږ یې په پتالوژي کې په طب کې مطالعه کوو، هلته موږ ته غټه ګوته نه لیکي په انګلیسي او یا طبي کتابونو کې، هلته موږ ته بیک ټو لیکي. بیک ټو غټه ګوته یا هالکس ورته وایي. دوهمه ګوته انډیکس فینګر ده یا انډیکس ټو. البته انډیکس ټو منځنۍ ګوتې ته میډل ټو وایي او د هغې تر څنګ رینګ ټو او وروستی پینکی ټو. لاندې یادونه لیکل شوې ده، تر دې ځایه مو د لاندینی اطراف یا د پښو ټول شپېته هډوکي وپېژندل. د بدن پاتې هډوکي د طبي زده کړې په راتلونکي کتاب کې تر مطالعې لاندې نیسو. ګورې یوه خبره کوم، هغه دا چې که چیرې تاسو نه پوښتنه شوي چې په لاندینی طرف یا اطراف کې څو هډوکي دي، د دې پوښتنې هدف بیا دا وي چې په یو طرف کې څو هډوکي وي. که داسې درته ویل شوی وي چې د لاندنیو اطرافو یا د دواړو لاندنیو اطرافو ټول هډوکي څو دي، هغه به بیا تاسې شپېته ښایي. خو که چیرې یوازې لیکل شوي چې په لاندنی اطرافو کې څو هډوکي شتون لري، شپېته دېرش هډوکي شتون لري په هغې کې، خو د دواړو لپاره بیا موږ شپېته هډوکي لرو ځکه دا سره جمع کیږي. موږ خو اصلا د هډوکو او د عضلو لپاره د انسان نیم بدن مطالعه کوو. نیم بدن کې لور لیم یا لاندنی اطراف راځي چې په هغې کې دېرش هډوکي دي او په دواړو طرفونو کې شپېته هډوکي دي. اوس که چیرې د سوالونو په بانک کې داسې پوښتنه وه چې په هغې کې داسې ویل شوي چې په لاندنی اطراف کې څو هډوکي دي، هدف پیدا وي چې په یو طرف کې هغه دېرش هډوکي دي، خو که په دواړو طرفونو کې غوښتي وو هلته شپېته حتما درته په جزونو کې بیا برابروو. هیڅکله داسې پوښتنه موږ نه جوړوو چې په هغې کې یو ځواب هم نه وي. راځئ نوي درس ته. دوه دېرشمه صفحه، د لاس د ګوتو نومونه، نیمس آف فینګرز. نیمس نومونه آف فینګرز د ګوتو. فینګر د لاس ګوتې ته وایي، ټو د پښې ګوتې ته وایي. په دې خو تاسې پوهیږئ د لاس د ګوتو نومونه لاندې لیکل شوی دی. د لاس د پنځه ګوتو لپاره جلا نمونه لرو چې عبارت دي له، ګورې د لاس ګوتو لپاره هم نمونه درته ښایم چې په لاس کې دا پنځه ګوتې دي په تیب کې ورته څه وایي. لومړۍ شماره لیکل شوی غټه ګوته. غټې ګوتې ته په انګلیسي کې تامب وایي. بی توری تلفظ کوئ خو ډېرې ما تلفظ کوئ، داسې وایي ګورې تامب. تامب غټه ګوته، تام د لاس غټه ګوته. دوهم د شهادت ګوته. د شهادت ګوته ته انډیکس فینګر وای. انډیکس فینګر، انډیکس، انډیکس اصلا اشاره کوونکی ته وای. په دې موږ اشاره کوو، فرضاً هغه دی احمد را روان دی، اشاره په دې ګوته باندې کوو، انډیکس فینګر. دریم د منځ ګوته یا میډل فینګر، میډل فینګر د منځ ګوته. او د پښو د منځ ګوته ته هم میډل فینګر وایي، خو هغې ته فینګر کلمه یوازې ما استعمالوي، هغې ته ټو کلمه استعمالوي، میډل ټو. دلته میډل فینګر دی. څلورم د ګوتمۍ ګوته یا رینګ فینګر، رینګ فینګر، رینګ فینګر. پنځم کوچنۍ ګوته یا لیټل فینګر، کوچنۍ ګوته یا لیټل فینګر. لیټل هم ورته ویلی شئ، سمال هم ورته ویلی شئ، سمال فینګر کوچنۍ ګوته. لاندې انزور کې درته واضح خودل شوې دي. فینګرز نیم ان انګلیش، فینګرز نیم د ګوتو نمونه ان انګلیش په انګلیسي کې. تاسو ګورئ دغه لاس اوږد شوی دی، دا به کوم لاس وي؟ ښای لاس به وي که چاپ لاس به وي؟ دا ښای لاس دی، ځکه غټې ګوتې نه معلومیږي چې غټه ګوته لیټرل طرف ته واقع ده، او په دې لاس کې غټې ګوتې ته یو سور ویکټور کش شوی دی. تام ورته وایي. څه ورته وایي؟ تامب. د غټې ګوتې نه لږ وروسته دغه د غټې ګوتې تر څنګ بله ګوته انډیکس فینګر د شهادت ګوته هم ورته وایي، انډیکس فینګر. دلته فینګر این پاتې شوی دی، انډیکس فینګر، انډیکس فینګر. دریم میډل فینګر یا د لاس منځنۍ ګوته وګورئ، هغې ته میډل فینګر وایي. او رینګ فینګر د منځ ګوتې تر څنګ رینګ فینګر دی چې هغې ته ګوتې هم اچول کیږي تر ډیره، رینګ فینګر. او بل لیټل فینګر یا کوچنۍ ګوته ده، لیټل فینګر. ښه، راځئ د پورته نمونه دا په ما پسې تلفظ کړئ. تام، تام. انډیکس فینګر، انډیکس فینګر. میډل فینګر، میډل فینګر. رینګ فینګر، رینګ فینګر. لیټل فینګر، لیټل فینګر. ښه ګرانو زده کوونکو، درس همدومره بس دی، خو یوه ډیره مهمه خبره کوم. یوه موضوع چې باید ما د وینې په عنوان کې په هغې باندې بحث کړی وای، د وینې په برخه کې یوه موضوع چې باید ما د اضافي موضوعاتو په ډول تاسو ته واضح کړی وای، هغه اریترو بلاسټوسیس فیټالیس موضوع ده. تاسو یوازې نن غوږ پاتې شئ، یوه موضوع درته ښایم. هیله ده چې هیڅ زده کوونکی رخصت وانخلی، ځکه ډیره مهمه موضوع ده. اریترو بلاسټوسیس فیټالیس نوم خو ډیر سخت دی، اریترو بلاسټوسیس فیټالیس. د نوم په هکله تشویش مه کوئ، خو یو مفهوم یا کانسپټ واخلئ. اریترو بلاسټوسیس فیټالیس یو داسې حالت دی ګورئ چې په هغې کې تر ډیره پورې په دې حالت کې ماشومان مړه کیږي. څه ډول؟ کله چې خاوند او میرمن دوی وعده وکړي لومړی بچه یې پیدا شي، په دې وخت کې دغه لومړی بچه سالم پیدا کیږي، ستونزه نه لري. خو کله چې دوهم بچه یا دریم څلورم بچیان پیدا کیږي، هغه مړه کیږي. دا موضوع په افغانستان کې ډیره عامه ده چې یو کس وي بچیانې مړه کیږي، څنګه چې وزېږي هغه ماشوم مړ شي یا یو څو ورځې وروسته هغه مړ کیږي. د دې یو علت اریترو بلاسټوسیس فیټالیس موضوع ده. د دې پاکله خبرې کوو چې ولې د ځینو میندو او پلارانو هغه بچیان چې پیدا شي دوی مړه کیږي، علت یې څه دی. د دې پاکله داسې معلومات دي چې کچری د خاوند د آر ایچ فیکټور مثبت وي، یعنی د هغې په وینه کې آر ایچ فیکټور وي، یعنی داسې یوه ماده ده چې هغه په بیزوګانو کې کشف شوي او هغه ماده په کې وي، او میرمن یې آر ایچ نیګیټیو وي، مانا دا چې هغه منفي وینه لري. ښه دقیق غوږ شئ، د خاوند وینه مثبت ده او د میرمن وینه یې منفی ده. په لنډ ډول که ووایو، فرضاً یو خاوند دی، د هغې د وینې ګروپ ای مثبت دی، خو میرمن یې منفی ګروپ لري، فرضاً بی منفی یا ای منفی. په دې وخت کې کله چې د دوی بچای پیدا کیږي، په هغه ماشوم کې چې کوم ګروپ وینه جوړیږي یا کوم ګروپ رامنځته کیږي، دا تر ډیره پورې په پلارانو پورې اړه لري چې د پلار کوم ډول ګروپ وي تر ډیره پورې په هغې پسې اړه لري. فرضاً که چیرې پلار آر ایچ مثبت و، تقریبا 99% د دوی ماشومان چې پیدا کیږي د هغې هم آر ایچ مثبت پیدا کیږي. ښه دقیق غوږ شئ، ګورئ په ټینګار سره وایم. نو کله چې دغه ماشوم چې د مور په رحم کې پیدا شو، رامنځته شو، د دوی به یا د دې ماشوم به هم وینه مثبت وي، ځکه د پلار یې هم وینه مثبت وه، خو دلته یې د مور وینه منفی ده. دغه ماشوم چې کله زیږیږي، په دې وخت کې د پلاسینټا په نوم کڅوړه ده، په رحم کې یوه کڅوړه ده چې هغه د زیږون پر وخت بهر ته خارجیږي، بهر ته غورځول کیږي. د دې کڅوړې وظیفه بیا موږ په ولادي مضمون کې ښایو. وظیفه یې دا ده چې ماشوم ته وینه او غذایي مواد رسوي. د هغې کڅوړې څخه یو کانال یا یو پایپ راغلی وي چې هغې ته امبیلیکل کانډ وایي. د دې له لارې وینه ماشوم ته انتقالیږي. امبیلیکل کانډ یا هغه پایپ د ماشوم د نامه سره وصل وي چې کله ماشوم زیږیږي هغه پرې کیږي. ټول انشاءالله بیا موږ ښایو چې څه ډول دغه پروسه سرته رسیږي. کله چې ماشوم زیږیږي د ماشوم وینه خو مثبت ده. دغه مثبت وینه په هغه وخت کې چې کله دغه کڅوړه بهر ته ایستل کیږي د یوې قابله ډاکټرې په واسطه، دا مثبت وینه چې په دې پلاسینټا کې ده یا په امبیلیکل کارډ کې ده، هلته امبیلیکل آرټری دي، امبیلیکل وینز دي، یعنی رګونه دي، شریانونه دي، د دې څخه وینه په رحم کې تلیږي. موږ خو وایو چې یوه کڅوړه ده د ماشوم د زیږون پر وخت هغه کڅوړه بهر ته راوځي، د رحم څخه هغه څیرې کیږي، شلیږي، لرې کیږي. هغه وینه چې کومه تلیږي هلته رحم کې، هغه د رحم هغه رګونو ته جذب شي، په رګونو کې د مور وینې ته ورګډه شي. کله چې د مور وینې ته د ماشوم دغه مثبته وینه داخله شي، د مور وینې ته د ماشوم دغه مثبت وینه داخله شي، قسم کمه وینه به وي، د مور په وینه کې انټي باډي جوړیږي. کله چې دغه انټي باډي جوړ شي، ځکه د مور وینه دغه وینه چې د لږ وینه ورداخله شوه، دا د پردۍ وینې په ډول ځان سره مانی. داسې فکر کوي چې دا خو پردۍ وینه ده، په دې کې خو میکروبونه دي یا انتیجن دي، هلته مثبت وینه د آرچ فکټور پکې ده، د دې په وړاندې انټي باډي جوړوي. دغه انټي باډي د مور په وینه کې ګرځي راګرځي. دا ماشوم خو پیدا شو، روغ پیدا شو، وینه یې مثبت ده، اوس نو مجبوره ده مور چې بل حمل راوړي. کله چې بل حمل راوړي، بل ماشوم راوړي دنیا ته، هغې ماشوم ته د مور دغه انټي باډي د پلاسینټا له لارې انتقالیږي. ګورئ مور کې خو ماشوم د دوهم ځل لپاره بیا هم ځای پر ځای شو. پخوا انټي باډي د مور په وینه کې تیارې وې. ما درته ویلي چې انټي باډي د وسلې په ډول په وینه کې شتون لري. اوس د مور د وینې څخه خو ماشوم ته هم وینه انتقالیږي. په دې وینه کې انټي باډي شتون لري. دغه انټي باډي د ماشوم آر بی سي لایز کوي، خصوصا د زیږون پر وخت چې کله وزیږیږي ماشوم، د ماشوم په وینه کې عکس العمل پیدا کیږي او بالاخره ماشوم مړ کیږي. ځکه ډیری خلک داسې شته دي، ما په خپلو سترګو هم داسې ناروغان لیدلی دي چې یو ماشوم روغ پیدا شوی، نور بچیان یې مړه کیږي. علت یې همدا وي چې هلته د مور په وینه کې انټي باډي وي. دغه انټي باډي د ماشوم په وینه کې تخریب رامنځته کوي او بالاخره ماشوم مړ کیږي. دې حالت ته اریترو بلاسټوسیس فیټالیس وایي. اریترو بلاسټوسیس فیټالیس، یعنی آر بی سی حجرات بلاسټ کیږي، له منځه ځي. د دې لپاره په نوره نړۍ کې شرط دا دی چې د مور او پلار وینه باید په یو ګروپ کې وي، یو ډول وي، یعنی دواړه باید یا مثبت وي یا دواړه باید منفی وي. په نوره نړۍ کې چې کله خاوند او میرمن مخکې لیدي چې دوی سره کوژده وکړي، وینې معاینه کیږي. وینه لابراتوار ته وړل کیږي. هلته کتل کیږي چې د وینې ګروپونه خو فرق نه لري. فرضاً که چیرې د خاوند ګروپ مثبت و او د میرمنې ګروپ یې منفي و، دوی بیا واده نه کوي سره. باید د دواړو یو ډول ګروپ وي، یعنی دواړه یا مثبت وي یا منفي وي. خو بیا هم که چیرې داسې کار وشو لکه په افغانستان کې وینه نه معاینه کیږي، یعنی که چیرې داسې کار وشو او دغه ستونزه رامنځته شوه چې د یوه چا بچیان مړه کیږي، علت یې همدا وي چې د وینې ګروپونه یې مختلف دي، مثبت منفي دي، د دې لپاره کله چې ماشوم زیږیږي په هماغه شیبه کې د روګام په نوم ستن شته دي چې دغه انټي باډي چې په مور کې جوړه شوې ده هغه خونسا کوي، له منځه یې وړي. روګام د کتاب یوه څنډه یې درته نوم هم ولیکئ، روګام، ری واو گاف الف میم، په پښتو یې کلیکئ روګام. دغه ستنې کله چې هغه ماشوم ته ووهل شي بیا نه مړه کیږي. نور به تاسې تشویش نه کوئ چې د روګام ستنې خو موږ نه دی ویلی، انځور یې هم درته ښایم. ګورئ راتلونکي کې د روګام ستنو هغه استعمال ځایونه، انځورونه، هر څه درته په فارماکولوژي کې ښایم. خو د یوه موضوع در سره وساتئ چې هیڅکله باید داسې کار ونه شي چې ماشوم په یوه کورنۍ کې تولید شي. معمولا ماشومان ډیری وخت په کورونو کې تولیدیږي یا دنیا ته راځي، یعنی کلینیکونو ته نه بیول کیږي. کله چې کلینیک ته هغه بیول کیږي د هغې ګټې ډیرې دي. ګورئ معمولا په ولادي شفاخانو کې چې هلته زیږنتون وي یا ولادت سرته رسیږي، هغې کې دغه کتل کیږي، ماشومان معاینه کیږي چې په دې کې خو مړینه نه رامنځته کیږي، اوروګام ته خو ضرورت نشته. او بله دا چې کله ماشوم ته واکسین ویل کیږي په هماغه جدول یا چارټ کې لیکل شوی وي چې روګام هلته که چیرې دوی روګام ورکړي هلته یې مثبت لیکلي، یا ورته لیکل شوی وي چې روګام ورکړل شو، کې ضرورت نه و روګام ورته نه ورکوي. یعنی د روګام لپاره یا د دې ستنه لپاره دوی وه معاینه هم کې دی وینې چې په دې کې خو انټي باډي شتون نه لري، داسې نه وي چې ماشوم مړ شي. نو هیله ده چې په دې خو پوه وایي چې که د یو چا اولادونه ډیر مړه کیدل نو ستونزه به همدا وي. شاید دغه لومړنی اولاد هم مړ شي، ځینې وخت داسې ستونزه هم وي چې اولاد لومړنی اولاد بیا هم دغه ستونزې له امله مړ کیږي یا ستونزې ورته پیښیږي، خو تر ډیره پورې چانس په دوهم او نورو اولادونو کې وي. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ یوه بله موضوع چې زه یې باید تاسو ته واضح کړم هغه دا چې تاسې خپل کتابونه راواخلئ او د بیولوژي برخه پیدا کړئ. زه درته یوه صفحه حایم، په دې صفحه کې به یو تغییر راولو، قلمونه هم در سره راواخلئ. تاسې ولسمه صفحه پیدا کړئ، ډیره مهمه یادونه کوم. ګورئ ټول قلمونه هم پیدا کړئ، دغسې نه چې قلمونو پسې ډیر لرې لرې ولاړ شئ، که نه وي خیر دی. تاسې اوس په نظر کې ونیسئ، دغه ځای در سره ریکارډ کړئ. ولسمه صفحه کې لاندې دوه لیکې تاسې وګورئ، دلته مو څه ویلی دی. ګورئ آر ایچ فیکټور موضوع ده، ولسمه صفحه ده د طبي زده کړې د څلورم کتاب. په ولسمه صفحه کې تر ټولو لاندېنۍ دوه لیکې دا درس زه درته واضح کوم. په دې کې یوه تېروتنه راغلې ده، داسې ویل شوي. ګورئ دلته لیکل شوی دی، نو اوس دې پایلې ته رسیږو چې که یو ناروغ بی مثبت وینه لري، موږ باید بی مثبت گروپ وینه ورکړو او نشو کولای چې بی منفی گروپ وینه ورکړو. په دې جملو کې سناڅه ستونزه راغلې ده، موږ داسې کوو. ګورئ په دوهمه جمله کې نشو کولای په دې کې تاسې تغییر راولئ. دا د قلم په ذریعه ړنګ کړئ، د دې پر ځای تاسې ولیکئ او کولای شو چې بی منفی گروپ وینه هم ورکړو. نشو کولای د دې پر ځای نشو لرې کړی، یوازې کولای شو، داسې باید ووایو. یعنی بی منفی گروپ وینه هم ورکولای شو، بی مثبت گروپ وینه هم ورکولای شو. بیا ښایمه، موږ داسې ویلی دي، نو اوس دې پایلې ته رسیږو چې که یو ناروغ بی مثبت وینه لري، موږ باید بی مثبت گروپ وینه ورکړو او کولای شو، یعنی د نشو کلمه لرې کړئ، کولای شو چې بی منفی گروپ وینه هم ورکړو. ګوره علت یې دا دی چې که چیرې موږ مثبت وینه منفی ته ورکوو دا ستونزه پیښوي، ځکه مثبت خو اصلا په دې معنا چې هر چې مثبت دی هلته انتیجن پکې دی، کله چې منفی ته ورکړل چې هلته انتیباډي جوړیږي. دا ستونزه ده، ستونزه ځکه جوړوي چې مثبت ګروپ خو هر ایچ پازیټیو تای انتیجن پکې دی، کله چې منفی ته ورکړو هلته انتیباډي جوړیږي. خو نشو کولای چې مثبت منفی ته ورکړو، دې پر ځای داسې کولای شو چې منفی مثبت ته ورکړو. دا په یاد ولرئ، همیش منفی وینه مثبت ته ځکه ورکولای شو چې په منفی وینه کې آر ایچ فیکټور نه وي. کله چې آر ایچ فیکټور پکې نه وي نو هلته انټیباډي په وړاندې نه جوړیږي. اوس تاسو کولای شئ لاندې هم یوه جمله بله درته ولیکئ د اضافي معلوماتو په حیث، څه ډول داسې درسره ولیکئ چې موږ منفی ګروپ وینه مثبت ګروپ وینې ته ورکولای شو. بیا یې وایم، موږ منفی ګروپ وینه مثبت ګروپ وینې ته ورکولای شو، خو نشو کولای چې مثبت ګروپ وینه منفی ګروپ وینې ته ورکړو. بیا یې خایم، موږ منفی ګروپ وینه مثبت ګروپ وینې ته ورکولای شو، خو نشو کولای چې مثبت ګروپ وینه منفی ته ورکړو. دا در سره زده کړئ، دا ډیره مهمه موضوع ده. انسان ډیر کمزوری دی، په دې کې زم بې پروا پاتې شوی وم. که څه هم په درس کې ما همدغه جملې ویلې دي، خو ما ورته پام شوی نه دی، ورته فکر شوی م نه دی. او دا په داسې حال کې چې په زرګونه زده کوونکي چې له مونږ سره دلته زده کړې کوي دوی هم ورته نه دی پام شوی. اصلا باید داسې زده کړې چې مثبت وینه منفی ته نشو ورکولی، خو منفی وینه مثبت ته ورکولی شو. دا باید تاسې ټول در سره په کتابچو کې هم ولیکئ، ځکه دا ډیره مهمه موضوع ده. هیڅکله نشو کولی مثبت وینه منفی ته ورکړو، ځکه مثبت اصلا آر ایچ فیکټور دی، هغه یو انتیجن دی. که منفی ته یې ورکړه هلته انتیباډي جوړیږي، او انټیباډي چې کله جوړه شي تحاصر پیدا کیږي، د وینې پړان کیدل رامنځته کیږي، آر بی سي لایزس رامنځته کیږي، ستونزې پیدا کیږي. خو موږ کولی شو منفی وینه مثبت ته ورکړو، ځکه منفی وینه کې انتیجن نشته، آر ایچ فیکټور پکې نشته. په مثبت وینه کې آر ایچ فیکټور شته. کله چې منفی وینه لاړه شي داسې یو مثال لري لکه وینه ته یوازې اوبه ګاړي شي، ځکه منفی وینه کې انتیجن نشته، هلته انټیباډي نه جوړیږي. هیله ده چې د دې وروستیو دوو جملو مفهوم به مو ځان لپاره واضح کړی وي. او په دې دوو جملو کې مو کوم تغییر راوست، داسې تغییر پکې راولو. نو اوس دې پایلې ته رسیږو چې که یو ناروغ بی مثبت وینه لري، موږ باید بی مثبت ګروپ وینه ورکړو، او هم کولای شو چې بی منفی ګروپ وینه ورکړو. یعنی نشو کولای، پر ځای داسې ولیکئ چې او هم کولای شو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. که بیا هم په دې کې څوک ستونزه لري، دا خپرونه دې په تکرار ډول واوري، ځکه موضوع څه نه څه ژوره ده، ځینې وخت پکې ګنګس کیږي. که چیرې ګنګس شوي وای بیا ځلې دغه خپرونه واورئ. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. نن ورځ 15مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری ټاکل شوی دی. په همدې هیله یم چې تاسې به ټول حاضر یئ او د بی توری به د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.
ت
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.